کابل کې د مازدیګر څلور بچې سوې. السلام علیکم د ازادي رادیو د پښتو یو ساعت خبرونه زفر بازار د امان مرزي په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې تر ډیره د انتخاباتو اړوند راپورونه ته ځای ورکړل سوی دی، د سر موضوع مو ده چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتو کمیسیون او نور کاندیدان د کاندیداتورۍ له وروستۍ لسته حذف کړل. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د مشرۍ څرګندونې به هم واوري چې له خلکو غواړي هغو کسانو ته رایه ورنه کړي چې په غیر قانوني کړنو تورن دي. نو راپورونه هم لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
د ازادي راډیو د مهمو خبرونو سرخط د کندهار څخه خبري اعلان وایي چې د والی د کندهار د والی په دفتر کې چاودنه شوې ده. په کابل کې د امریکا سفیر وایي امریکا د افغانستان ملاتړ کوي او داسې افغانستان غواړي چې ټول خلک په هوساینه او عزت کې ژوند پکې وکړي. د ولسي جرګې لپاره د وژل شوي کاندید عبدالجبار قهرمان جنازه نن خاورو ته وسپارل شوه. او د ترکیې څیړونکو دوهم وار په استانبول کې د سعودي عربستان قنصلګری تلاشي کړه. پوره خبر نو اوري د ازادي راډیو خبريال لکندار په خپل رپورت کې وایي چې نن د کندهار د والی په دفتر کې د ډزو ژغ اړویدل سوې دي. د ازادي راډیو خبريال وایي چې د والی په دفتر کې د انتخاباتو په ارتباط مهمه پوځي جلسه روانه وه او ویل کېږي چې دغه جلسې ته په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت قومندان هم ورغلی وو. د امریکا ژغ خبريال پر ټوټر لیکلي چې د ولایت په ودانۍ کې چاودنه سوې ده او ویل کېږي چې د هر امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق هم په دغه ځای کې و. دغه خبر نور جزئیات په ورسته خبر کړو. په کابل کې د امریکا سفیر نن د انتخاباتو په اړه ویلي د افغانستان ټاکنې او ملي بهیر د یو ټول افغانان باید وتوانیږي چې له ډار، تشدد او ګډوډۍ پرته رایه ورکړي. جان بس پر ټویټر په یو پیغام کې د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړی چې د امریکا متحده ایالات له افغانانو سره د داسې راتلونکي د جوړولو لپاره مرستې ته متعهد دي چې ټول په عزت، هوساینه او خپلواکۍ کې ژوند وکړي. د امریکا سفیر د جمهوري ریاست را روانو ټاکنو ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې په څرمنې کې د جمهوري ریاست د ټاکلو د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې د افغانانو ګډون د افغانستان په ګټه دی. د ولسي جرګې لپاره د وژل شوي کاندید عبدالجبار قهرمان جنازه نن په دولتي مراسمو تر سره شوه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په دې مراسمو کې پر ټولو افغانانو ژغ وکړ چې د انتخاباتو په ورځ رایه ورکړي او د انتخاباتو بهیر دی بریالی کړي.
ټول هلمندیان د قهرمان صاحب په شهادت باندې نن خوشاله دي. د هلمند ټول ولس ته تسلو. د قهرمان صاحب لارې په دې ورځو کې داده چی مکو تاسو پول واجبه ده چی انتخابات بریالی.
د عبدالجبار قهرمان پرون په لشکرګاه کې په انتحاري حمله کې ووژل سو چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو واخیست. د هغه مړی نن سهار د افغانستان د پارلمان په هدیره کې خاورو ته وسپارل سو. د افغانستان ولسمشر نن پر ټویټر لیکلی چې په کابل کې د سردار محمد داود خان له روغتونه تر نظامی توپه د عبدالجبار قهرمان جنازه بدرګه کړې ده. د ارګ ویان پر ټویټر لیکلی چې ولسمشر غریبا نن مازدیګر د څلورو په څلورو بجو 15 دقیقو ولسته تلویزیونی وینا وکړي. په افغانستان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون نن ولسی جرګې ته د وو کاندیدانو نمونه حذف کړل. د دې کمیسون ویان په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د کسانې د درغلي جرمي سابقې او د کاندیدۍ لپاره د شرایطو د نه پوره کولو له امله د کاندیدانو له وروستۍ لسته ایستلي دي. ایستل شوو کسانو لاسنې دي ویلي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویلي د ټاکنو په ورځ به د رای ورکولو د هغو مرکزونو رای باطلې اعلانوي چې څارونکي یا ناظرین ونه لري. د ترکیه چیرونکو نن بیا په استانبول کې د سعودي عربستان قنصلګری تلاشي کړه. دا دوهم وار دی چې د ترکیه پولیس دا کار کوي. هغوی دا کار د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجی د ترک مندل لپاره کړی دی. ژورنالیست خاشقجی د سعودي عربستان د حکومت پر پالیسیو ډیر انتقادونه کول او د واشنگتن پوسټ په ګډون یې معتبرو خبري رسنیو ته کالم یا یاداشت لیکل. جمال خاشقجی د اکتوبر په 2 په استانبول کې د سعودي عربستان قنصلګری ته په ضروري اسنادو پسې تللی وو او له هغه راهیسې به درک دی. د ترکیه دولتي رسنیو داسې رپورټونه خپاره کړي چې خاشقجی یو ځانګړی ډلې چې له سعودي عربستانه ورغلی وه وژلی او بیا یې ټوټه کړی دی. په استانبول کې عیني شاهدان ویلي چې پولیسو نن سهار د سعودي عربستان د قنسلګری باغچه او د مامورینو موټر هم تلاشي کړی دی. د ترکیې څیړونکو نن سهار د سعودي د قنسل محمد العتیبي کور تلاشي کړی دی. محمد العتیبي د تېرې سه شنبې په ورځ ریاض ته ستون شوی دی. د روسیې رسنۍ وایي په کریمیا کې پر یو ښوونځي په حمله کې د وژل سوو شمېر 1 ته لوړ شوی دی. د روسیې پولیسو ویلي چې حمله کوونکی 40 کلن او د کریمیا په کرچ سیمه کې د ښوونځي زده کوونکی و او خپل ځان یې وژلی دی. کریمیا په 2014 میلادي کال کې روسیې له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه. د روسیې خبري اژانسونو نن وویل چې په حمله کې 5 تنه زخمیان سوي او د ځینې کسانو روغتیایي حالت نازک دی. او د ترکیه د پیژندل سوی ارمنی اکاس ارا ګولر د ترکیه پیژندل سوی ارمنی اکاس ارا ګولر مرسو. د ارا ګولر عکسونه په نړۍ کې شهرت لري. هغه د مرګ په وخت 9 کلن و. د ترکیه رسنیو نن وویل چې ارا ګولر په استانبول کې مړ سوی دی. ارا ګولر 16 لسیزې د استانبول ښار تور او سپین عکسونه واخیستل او نړیوال شهرت لري. د اندرا ګاندي، سلوادور دالی، وینسن چرچل، سوفیا لورین او پابلو پیکاسو په څیر د پیژندل سوو نړیوالو شخصیتونو تور او سپین عکسونه هم چې ارا ګولر اخیستي دي ډېر معروف دي. د ترکیه حکومت سږ کال په استانبول کې د ارا ګولر په نوم د اکاسی یو موزیم هم پرانیست.
خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون 9 نور کاندیدان د کاندیداتورۍ له وروستۍ لسته حذف کړل. د دغه کمیسیون وایند
این هفت شخص افرادی بود که توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی از لیستی که قبلا لیست نهایی هم اعلان شده بود حذف میگردد.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر پر خلکو ژغ وکړ حق و کسانو ته چې په غیر قانوني کړنو تورن دي رایه ورنکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د خلکو د امنیت په هدف په د انتخاباتو په ورځ له ګاونډیو هیوادونو سره د تګ راتګ لري او د هیواد ټولې لویې لارې د یوې ورځې لپاره تړلې وې.
شنبه په ورځ چې ټاکنې کېږي د ورځې تر پایه پورې ورځ تر اخره پورې به د تعقیدات او کلک امنیتي تدابیر بنیول شوي.
په دوهمه نیمایي کې 2 اونیز پروګرامونه لرو او اورېدو ته یې بلنه درکوم. زموږ خلاصه د رادیو او ریډیو دوستانو لکه چې مخکې مې یادونه وکړه زموږ د نن ورځې خبرونه به تر ډیره راپورونه د انتخاباتو اړوند موضوعات باندې راتګرځي. مخکې تر دې چې د انتخاباتو یو موضوع راوخلو ورزو یوې امنیتي پیښې ته چې په کندهار کې سوده د کندهار د ولایت په مقر کې ډزې سوې دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی راپور کړی دی او د اوس را سره د ټلیفون پر کرښه دی. رښتینی صاحب تاسو خبرونه ته شرغلی په ول سر کې غواړم چې تاسو اوریدونکو ته د دې پیښې په اړه جزئیات راکړي چې دغه د دقیقا چا کړی دی، هدف څه وو او آیا چا ته زیان رسیدلی دی که څنګه؟
بلې، نن شاوخوا 4 بجې لکه په تېر خبرونه کې چې مو یادونه وکړه هغه مهال چې د ټاکنو د امنیت په اړه په کندهار ولایت مقام کې لوی نظامي غونډه پای ته ورسېدل، دا غونډه د پای ته رسېدو وروسته د ډزو غونډه اوریدل شوې. په دغه ډزو کې تر اوسه یوازې د کندهار د والي سرپرست ویان عزیز احمد عزیز د چپ کېدو تایید شوی دی. البته ما خپل چې لازمي سره خبري وکړې هغه یوازې د خپل ځان په اړه او د خپل حالت په اړه معلومات راکړه چې سخت ټپ دی او روغتون ته پر لار دی. البته یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو ځواکونو د قاطع ملاتړ قومندان چې دا غونډې ته له کابله راغلی و بیرته د تګ پر مهال دغه پر الوتکه د ولایت د مقام د شا طرف څخه ډزې شوي دي، خو تر اوسه لا رسمي سرچینو دغه تایید نه دی کړی. البته دغه عملي مسؤلیت هم تر اوسه کمیټې لپاره نه دی اخیستی.
بله ډېر زیاته مننه کوم صادق رښتینی و چې د کندهار ولایت څخه د مشکوکو کسانو لخوا د ډزو راپور راکوه او تاسو کولی شئ چې د دې راپور نور جزئیات د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې هم واورئ. خپرونه ادامه لري. ورځو یوه انتخاباتي موضوع ده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون اووه نور کاندیدان د کاندیداتورۍ له وروستۍ لیست څخه حذف کړل. د دغه کمیسیون منشي ویان علي رضا روحاني نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه کسان د بیلابیلو عواملو له امله له لیسته حذف سوي دي. په دې اړه جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د انتخاباتو لنیټې دوه ورځې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له لوري د ولسي جرګې د یو شمېر کاندیدانو حذف کېدل. د دغه کمیسیون منشي اویان علي رضا روحاني د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ککره او ماسق اسناد ترلاسه کړي، دوی د قانون له مخې صلاحیت لري چې نور کاندیدان هم حذف کړي. هغه وایي دغه اوو کاندیدان هغه کسان دي چې له پخواني لیست نه حذف کیږي او په انتخاباتو کې د کاندیدانو په توګه د ګډون حق نه لري او هغه رایه چې دوی پورې مربوطیږي نه حسابیږي. ښاغلی روحاني د انتخاباتو په پروسه د رسنیو او څارونکو د څار پر رول د ټینګار ترڅنګ وایي په هغو مرکزونو کې چې ناظره نه یې موجود رایه به باطلې سي. روحینه د میدان وردګو، عبدالله ساحل د کندوز او غلام نبی ساقي د غور ولایت نه د رسمي دندو څخه د نه استعفا په عدد له وروستي لیست نه حذف سوي دي. همداشان عبدالکریم شفق د فراه ولایت څخه چې اوس په بند کې ده او حبیب الله غوریانی چې په لس کاله حبس محکوم دی، احمد شاه د هرات له ولایت نه چې د ایران او افغانستان دوه ګونې تابعیت لري، او سمیرا خیرخوال له بلخ ولایت نه چې قانوني سنینه ده پوره کړی، هم د کاندیداتوري له وروستي لیست نه حذف سوي دي. دا په داس حال کې ده چې له دې وړاندې هم د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له وروستي لیست نه 15 کاندیدان د بیلابیلو عواملو له امله حذف کړي وو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي شکایتونو ثبت او څېړلو ته بشپړ چمتووالی لري، او د دوی په وینا په هر انتخاباتي مرکز کې دوی یو کارکوونکي د شکایتونو د ثبت لپاره په دنده ګمارلی دی. د دغه کمیسیون ویان زیاتوي چې تر اوسه 311 کمپاینی شکایتونه دوی ته رسیدلي چې 214 یې څېړل سوي دي. ښاغلی روحاني وویل چې سرغړوونکي کاندیدان له 1000 نیولې تر 100,000 افغانیو نغدي جریمه سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو د ښه مدیریت لپاره له 400,000 زیاتو کورنیو او 102 بهرنیو څارونکو ځانونه ثبت کړي دي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وای د انتخاباتي کمیسیونونو له لوري ورته ویل سوي و چې مطرح کاندیدان هم د حذف په لیست کې شته، خو اوس لیدل کیږي چې دا سندې دي شوي او ممکن دوه ګونی چلن سوي بي. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی مکتوب ویلي و چې په دلس کې ځینې کسان اوکتاس پیاد دي د انتخاباتو کمیسیون هم ویلي و چې ځینې افراد کېدای شي چې دوی هڅه وکړي د ټاکلو پروسه لپاره غوښتنه وکړي، ولې دغه لس کې چې کتل کېږي هغه کسان نشته. او خپل شکایت کمیسیون هم مکتوب یو ځل ویلي و چې ځینې افراد کوم وباسو کېدای شي د ټاکنې بحران چې هغه ډېر خطرناک خلک دي، نو په دلس کې داسې هغه داسې خطرناک کسان نه لیدل کېږي، نو د شکایتي چې وګړي په لاس کې پاتې دي او دوګونی چلند کوي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسی جرګې کاندیدانو ته په خطاب کې وایي چې د سکوت په دوره کې هر ډول حرکت او کمپاین سرغړونه شمیرل کېږي او دا اشاره د کاندیدانو په زیان ده.
بلخو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون پر خلکو غږ کړی، هغو کسانو ته چې په غیر قانوني کارونو تورن دي رایه ورنکړي. دغه څرګندونې د دې کمیسیون مشر سیما سمر نن په کابل کې وی خبري غونډې ته کړې ده. دغه غونډې ته اجمل تورمن ورغلی و د راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان د بشر د قانون خپلواک کمیسیون له خلکو غوښتل هغو کسانو ته رایه ورنکړي چې خامازي نه لري او په غیر قانوني کړنو تورن دي. د دغه کمیسیون مشر سیما سمر د پنځشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل تر ټولو ښه محکمه زموږ رایه ده چې د کارولو په برخه کې باید ډیر دقت وشي.
تر ټولو ښه محکمه زموږ او ستاسي رایه ده، نو له دې نه باید ګټه واخیستل شي. او هغه کسان چې ښه ماضي نه لري او په غیر قانوني کړنو تورن دي باید راتلونکي پارلمان ته لار پیدا نه کړي.
اغلی سمر ویل هیله منه ده چې د افغانستان خلکو له تیرو انتخاباتو زده کړي وي او په اراده ریښتینی ډول او له کومې ویرې قومي ژبنیو او سیمه ییزو مسایلو پرته په انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپله رایه وکاروي. اغلی سمر دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د پنځشنبې په شپه 12 بجې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو 20 ورځنۍ موده پای ته ورسیده او سکوت پړاو پیل شو. ټاکل شوی چې د سکوت پړاو تر 48 ساعتونو وروسته د میزان په 28 نیټه د ولسی جرګې انتخابات تر سره شي. خو پښتنه دا ده چې آیا په تیرو 60 ورځو انتخاباتي کمپاینونو کې خلک په دې بریالي شوي چې خپل د خوښي وړ کاندیدان انتخاب کړي؟ د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي په دې اړه وایي:
زما نوم نصیب الله، کاندیدان ډېر وخت ورکړل شوی او ان شاء الله په صحیح طریقه باندې خپل کمپاین سر ته ورسول، او هغه ورونه چې دوی رایه اچوي هغه هم دوی باندې پوښتنه چې خپل وکیلان وپېژني او چا دوی رایه ورکړي.
زما نوم عبدالله دی، دې وخت ډېر ښه طریقې سره خپل برنامه سر ته ورسول او خلکو ته آگاهي ورسوله، خلکو ته خپل تعارف یې موکو، ان شاء الله چې خلک به وپېژني خپل کاندید چې کوم ښه کاندید دی ته به رایه ورکړي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي که د دوی د څېړنو پر بنسټ کاندیدان سرغړوونکي ثابت شي نو د انتخاباتو له ترسره کېدو د مخه به یې له لیست نه وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته یوازې یوه ورځ پاتې ده.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د مشرۍ څرګندونې خو مواردلې، بل خوا د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي ښه به دا وه چې هغه نماندان چې جرمي سابقه لري باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سوي وای. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف راشید سره زموږ همکار اکرم الله اکرم مرکه کړې ده او په سر کې یې ترې د اغلې سیما سمر د وروستیو څرګندونو په اړه پوښتنه کړې ده.
خلک خپله په دې باندې پوه دي چې چا ته رای ورکړي. زموږ غوښتنه هم له خلکو څخه دا ده چې هغه افراد ته رای ورکړي چې هغه پوهېږي د ملت په خیر تمامېږي، او دغه انتخاب د هغوی ده. صحیح ده چې بعضې نماندان به په ځینو مسایلو کې دوی پښې ښکېلې وي، فساد کې، په جرمونو کې، په جنایاتو کې، او خلک خپله هغه ښه پېژني. اول خو غوښتنه دلته مطرح کېږي چې باید هغه نهادونو چې مسؤلیت درلود دغه کسانو په وړاندې باید دا خلک دغه خلکو ته دا جرات دلود پیژندلې وای. دوی باید خپل کار په وخت ترسره کړی وای چې کوم کسان واقعا په داسې مسایلو کې خصوصا په بشري جنایت کې تحقیق کړی دي، هغوی باید ټولنې ته او ملت ته پیژندل شوی وای. حتی باید دوی کوشش کړی وای چې هغوی ته محکمې باندې راغلی وای. اوس په وخت کې نصیحت کول خلکو ته، فکر کوم چې بیمارد به نه وي، ولی په ځای بولم چې باید هر خپله په دې اړه باندې پرېکړو کې چاته رایه ورکړي. خصوصا موږ هم دا غوښتنه لرو چې هغه کسان چې واقعا د ملک لپاره ضرر تمامېږي او هغوی فاسدان دي په ځینو مسایلو کې چې هغه د قانون خلاف دي، خلکو د حقوقو خلاف دي، هغو ته خامخا خلک باید خپله رایه ونه کړي او رایه پاک او صادق او پاک ناس خلک ته باید رایه ورکړي.
رشید صاحب، خلکو ویلي دي چې د کمپاینونو کېدلو له امله یا د کاندیدانو د کمپاینونو پر مهال باندې دوی بالاخره خپل د خوښي کاندیدان په نخښه کړي دي. فکر کوي چې په دغه تیرې 60 ورځې چې د کمپاینونو دورو نوماندانو وکړای شول چې خلکو ته قناعت ورکړي، لږ تر لږه د دوی دا کوم شعارونه چې وو، د دوی دا کومې بیلابیلې غونډې چې وي، خلکو ته قناعت ورکړي چې دوی ته رایه ورکړي؟
خلکو کاندیدانو خو په ځینو اقداماتو باندې لاس پورې کړل. دوی فار مثال خپل پیامونه، پوسترونه، تصویرونه، شعارونه تر یو حده پورې چې ممکن وو هغه یې مطرح کړل. ولې یو شی درته وایم چې دا صرف په ښارونو باندې ډیری معطوف وو. په ولسوالیو کې، په سیمو بانډو کې دغه کار یعنی په لویه او پراخه پیمانه باندې نه دی ترسره شوی، او خلک اوس هم ځینې یعنی په دغه درک باندې دي چې چا ته رایه ورکړي. ځکه چې ډیری برنامې د خلکو شریک نشي، لوی لوی غونډې له بده مرغه چې هغه د هغه مخالفینو د حملو تر ټارګټ لاندې راغله، او دغه لوی لوی غونډې په سیمو کې ترسره نه شوې. صرف په ښارونو کې ځینې غونډې ترسره شوې چې هغه هم کافي نه دي.
رشید صاحب، ستاسو په نظر باندې د عامو خلکو د مپوهاوي کچه د تیرو کلونو په پرتله اوس څومره لوړه شوې ده چې دوی باید وړ کاندید ترای ورکړي که نه؟ په تیر کې مثلا د قومي مسایل، ژبني مسایل، سمتي مسایل هم ډیرو. فکر کوي چې په دې دوره کې هم دغسې یو سشته که نه؟ د خلکو هغه د عامه پوهاوي کچه لوړه شوې ده.
ځینې خلک باید اعتراف وکړي چې د عامه پوهاوي کچه یې اوچته شوې ده، د انتخاباتو په اړه باندې د قوانینو او دا چې دوی خپل مسله سره قم ادا کړي. ولې اوس باید ووایي چې ځینې خلک اوس هم متاثره له ځینې موضوعات څخه دي چې هغه قومي و ژبني و سمتي مسایل په انتخاب کې. همدارنګه تاسو پوهېږئ چې ځینو کاندیدانو یعنې د پیسو له لارې نه خلک دې ته وداره کړي چې باید ترې ورکړي، د هغوی له اقتصادي ضعف نه ګټه پورته کړې ده. نو موږ په دغه انتخاباتو کې یعنې بیلابیل اړخونه ولرو. خلک به وي چې په ډېر پوهاوي سره به رایه ورکوي، خلک به وي چې له دغه نور مسایل څخه چې هغه تعصبات له غوسه متاثره وي، او ځینې خلک به وي چې واقعا په ناپوهي کې به هم دوی یو انتخاب ولري چې هغه کېدای شي په جنسیتي لحاظ باندې یا دا چې فرمثال چا ته ورکړي دغه رایه شاید یو انتخاب ډېر آگاهانه ډول باندې نه وي، اما په عین حال کې ځینې رایورکوونکي به د فساد له هغه مورد څخه متاثر وي په خپل انتخاب کې.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید و.
د ولسی جرګې انتخابات د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
او تاسو کولی شئ ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو په جو پر منځنۍ څپه 12.8 FM پر 3.5 څپه په ټول افغانستان کې واوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبر ورکوي چې د انتخاباتو په ورځ به د افغانستان له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د تګ راتګ دروازې تړلې وي. د دې وزارت مرستیال وین نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام د انتخاباتي پروسې د ښه امنیت په هدف ترسره کوي. اکرم الله اکرم په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسی جرګې د انتخاباتو د ښه امنیت د ټینګښت په هدف د ایران او پاکستان په ګډون له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د تګ راتګ د دروازو د تړلو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال وین نصرت رحیمي د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ترڅنګ به د یوې ورځې لپاره په کور دننه هم له استثناتو پرته ټولې لوی لارې د ترافیکو پر مخ تړلې وي.
د دغه ملي مهمې حساسې او تاریخي پروسې د ښه امنیت د ټینګښت په موخه ټاکنو په ورځ به دغه لویې لارې تړل شوې وي. هدف دا دی چې وکولی شو شکل چې لازمه ده د دغې ملي او مهمې پروسې امنیت ونیسو.
له لویو لارو نه هدف د پاکستان او د ایران په ګډون له ګاونډیو هیوادونو سره چې کومې د تګ راتګ دروازې دي دا تړل کېږي که څنګه؟
دقیقا شنبې په ورځ چې ټاکنې کېږي د ورځې تر پایه پورې ورځ تر اخره پورې به دا قیدات او کلک امنیتی تدابیر بنیول شوی.
دا لومړی وار دی چې د انتخاباتو د خامنیت د ټینګښت په هدف د افغان حکومت له لوري له ګاونډیو هیوادونو سره د تګ راتګ ټولې لارې تړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې انتخاباتو ته یوازې دوه ورځې پاتې دي. که څه هم په یو شمېر ولایتونو کې لا هم د انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنې موجودې دي، خو د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې په ټول هیواد کې د 15,003 انتخاباتي مرکزونو او 1,000 محلونو د امنیت ساتنې لپاره 15,500 امنیتي سرتیرو ته دنده سپارل شوې چې د دغه پروسې امنیت وساتي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا دا شمیر 16,000 امنیتي سرتیري ښایي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وین نصرت رحیمي وایي چې د اړتیا پر مهال به په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه هم د انتخاباتي پروسې په امنیت ساتنه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له ګاونډیو هیوادونو سره د انتخاباتو په ورځ د دروازو تړل مهم اقدام بولي او وایي چې په دې سره به د هغه درغلي کوونکو مخه هم ونیول شي چې له نورو هیوادونو راځي او د خپلې خوښې د نوماندانو په ګټه درغلي کوي. له ډلې محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا په ټول نړۍ کې دا رایج دی چې په کومه ورځ انتخابات د په هیواد کې کیږي د نورو بیرونی مسافرینو لپاره دروازې تړل کیږي. دا بهترین کار دی ځکه داسې یو تعداد متقلب کسان شته چې دوی د پاکستان نه بغواړي راشي په افغانستان کې د یو چا په نفع رای استعمال کې جعلي اسټیکرې ولي جعلي تذکرې جوړې کړي یا د ایران نه یا د بل نه، نو دا به ښه تاثیر ولري نه به تاثیر.
خو ښاغلی مجاهد په کور دننه د لویو لارو تړل سمه پریکړه نه بولي، وایي چې ډیر شمیر کسانو شاید په نورو ولایتونو کې خپلې تذکرې سټیکر کړي وي خو د لارو د بندېدو له امله به د رای اچونې له حقه بې برخې شي. د امنیتي بنسټونو غواړي چې په هیواد کې د یوازې د لویو باروړونکو موټرو په تګ راتګ بندیز ولګول شي او کوچنیو موټرو ته چې خلک له یو ولایت بل ته انتقالوي باید اجازه ورکړل شي چې سفرونه وکړي.
د تلې د 28 منټې د انتخاباتو ویډیوګانې او تصویرونه د ازادي رادیو له فیسبوک سره شریک کړئ. facebook.com/azadiradio. بیا هم د افغانستان د انتخاباتو پر امنیتی موضوع باندې تمکیر. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او افغان امنیتی ارګانونه دا مني چې د دولت د وسلوال مخالفینو ترڅنګ یو شمېر نورې کړۍ هم هڅه کوي چې د انتخاباتو پروسه په وړاندې خنډ رامنځته کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي وایي چې دغه خلک د عامه ذهنیتونو په مخشوشولو او د انتخاباتو د پروسې پر ضد په خپلو تبلیغاتو سره غواړي چې خپل هدف ته ورسیږي، خو امنیتي بنسټونه وایي چې اجازه به ورنه کړي مخربې کړۍ په دغه هیواد د انتخاباتو په وړاندې ستونزې جوړ کړي. جزئیات به له واصل وسال څخه واورو.
د یو شمیر مخربو کړیو لخوا د انتخاباتو د پروسې سبوتاژول غندښنه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون او امنیتي ارګانونه مطرح کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون غړی ویان سید حفیظ الله هاشمی وایي د هیواد دښمنان او هغه کسان چې په انتخاباتو کې خپله ناکامي ویني د مذهنیتونو په مخشوشولو سره هڅه کوي چې د دغې پروسې په وړاندې ستونزې جوړې کړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیس مرستیال ویان عزیز ابراهیمی هم د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته څرګندونې درلودې، خو نوموړي دغو کړیو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. دا وایي داسې موارد موجود دي چې د وسلوالو مخالفینو او یو شمېر هغو کسانو تر څنګ چې د خپلو سیاسي رقیبانو لپاره منفي هڅې کوي، هغوی چې ګټې په خطر کې دي هم ښایي تخریبي برنامې پلي کړي. طالبانو مخکې تر دې ګواښ کړی و چې په افغانستان کې به د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ونیسي، خو د وسلوالو طالبانو تر څنګ د یو شمېر نورو کړیو لخوا چې جزئیات یې په اړه نه دي ورکړل شوي، د انتخاباتو په وړاندې ستونزې جوړول او سبوتاژول بل اندېښنه ده چې مطرح کیږي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د شنبه پر ورځ ترسره کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د دغو انتخاباتو لپاره ټول تیاری نیول شوی دی. د افغانستان امنیتي ارګانونه هم وایي چې د انتخاباتو امنیت ورته لومړیتوب لري او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ورته په آماده باش حالت کې دي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړل شي چې د انتخاباتو د پروسې په وړاندې خنډ رامنځته کړي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی په ټینګار سره وایي چې هیڅوک نشي کولای چې دغه پروسه سبوتاژ کړي.
موږ به هیڅ چاته هغه که زورواکي وي، هغه که استخباراتي کړی وي، که هغه وسلوال مخالفین وي، هغه که د افغانستان د خلکو دښمن وي، غوته به اجازه ورنکړو ملي مهمه او اساس او تاریخي پروسه وننګي.
مخکې تر دې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې د جدي امنیتي ګواښونو له کبله به په 1900 ولسوالیو کې انتخابات ترسره نشي، هغه موضوع چې په افغانستان کې د نامنیو په شدت د تایید ټاپه لګوي.
دوستانو لکه چې مخکې مې ویل د خبرونه تر ډېره د انتخاباتو موضوعاتو ته ځانګړې شوې ده. همدا اوس موږ ته راپور ورسېد چې افغان ولسمشر همدا شیبه ولس ته په یوه ټلویزیونې وینا کې د انتخاباتو اړوند خبرې کړې دي او له خلکو یې غوښتنه کړې چې په ډاډه زړه په انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا چې ولسمشر نورې څه څرګندونې درلودې، زموږ همکار اکرام الله اکرام همدا اوس سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کرښه دی. اکرام صاحب، خبرونه ته شرغلې د ولسمشر د څرګندونو نور جزئیات څه دي؟
ډېر زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، افغان ولسمشر څو شېبې وړاندې په یو ټلویزیونی وینا کې چې ولس ته یې درلوده د انتخاباتو په اړه څرګندونې وکړي، وی ویل چې د وروستیو پیښو کې په انتخاباتي پیښو کې چې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبل رسېدلې، د کورنۍ ته د تسلیت په ویلو سره له ټولو افغانانو غوښتل چې د شنبې د ورځې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې برخه واخلي. هغه کسان چې د 13 کلنۍ سنې پوره کړې وي او تذکره لري او تذکرې سټیکر لګولې وي باید په انتخاباتو کې برخه واخلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل یو ونی وړاندې هم د انتخاباتو په اړه ویل کېدل چې شاید دا انتخابات ونه شي، خو د نوموړي په وینا چې د حکومت ژمنتیا دا خو د بده برخه کې چې انتخابات به ترسره کیږي. هغه له خلکو نه بیا هم غوښتنه وکړه چې د خپلې رائے په استعمال سره هغه خلکو ته چې هغه د انتخاباتو د پروسې مخالفین دي وخی چې دوی اراده لري د بدلون د پاره او د خپل رای په استعمال سره په افغانستان کې بدلون راولي. د لاسوهونو پاړه باندې د انتخاباتو په پروسه کې د لاسوهونو پاړه باندې ولسمشر ویل هغه ټول هغه کسان چې هغه دولتي مامورین وي، که په لوړه سطح وي که په ټیټه سطح وي، او د انتخاباتو په پروسه کې په لاسوهنه باندې دوی گیر شي، په لاسوهنه باندې دوی تورن شي، هغه به خامخا عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي. امنیتي بنسټونو نه یې غوښتنه وکړه چې دغه سرغړون کې دوی د دوی د نیولو او عدلي او قضایي ارګانونو ته په معرفي کولو کې باید له حکومت سره مرسته وکړي. خاغلی ولسمشر وویل
ارزوی من از مردم افغانستان و از فرد فرد که سن 18 سالگی را تکمیل کرده و برای اشتراک در انتخابات ثبت نام کرده این است که برمان در انتخابات اشتراک کنند و توسط رای خود قوت فردی خود را ثابت بسازند.
خغلی غنی همدارس په انتخاباتو کې د بایومټریک په سیستم باندې هم خبري وکړې، وی ویل چې سره لدی چې هغه لدین وړاندې چې کومي امدګین د انتخاباتو لپاره نیول شوی په ځنګړي ډول د انتخاباتو د شفافیت لپاره غوم هغه هم بسنه کوله، خود الله شفافیت په هدف باندې بایومټریک سیستم دغه پروسې ته شامل شو ترسو دغه پروسه په شفاف ډول باندې پرمخ یوړل شي. بلې فریباجان،
بلې ډېره مننه کوم اکرام الله اکرام و چې د افغان ولسمشر د وینا مهم ټکی راواورول لکه چې تاسو اورېدل چې افغان ولسمشر ویلې دي چې خلک دې په ډاډه زړه په انتخاباتو کې ګډون وکړي او د خپل راتلونکي د بدلون لپاره دې کار وکړي برخه دې واخلي او دا یې هم ویلې چې ټول هغه کسان چې د انتخاباتو په پروسه کې د ګډوډۍ هڅه کوي عدلي او قضایي ارګانونو ته په معرفي سي. نور خبرونه مو هم ادامه لري خو تر دې دمه وروسته د تلی د اتوشتمې نیټې د انتخاباتو ویډیوګانې او تصویرونه د ازادي راډیو له فیسبوک سره شریک کړي. facebook.com/azadiradio. دغه راز که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لرئ نو کولی سئ زموږ خپرونې پاڼه هم واوري او راپورونه مقالې مو ولولئ په تمو د ازادي راډیو ډاټ کام. 4:30 سوې یو ځل بیا له فرشتې جلال زید څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرچکې اورو.
په کندهار کې د رپورټونو په حواله نن د والی د په دفتر کې د ډزو ژغ اروېدل سوې د ډزې سوې د ازادي راډیو خبريال وای د کندهار د والی په دفتر کې لوړه امنیتي غونډه روانه و. رويټرز خبري اژانس د عیني شهیدانو په حواله خبر ورکړی چې د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق په زخمیانو کې دی. د رويټرز خبري اژانس د ناټو د ویان په حواله ویلي چې د ناټو د غوڅ ناتړ ماموریت امریکایي قومندان هلته وخو نه دی خوشتوي خو د ناټو ویان رويټرز ته ویلي چې دوه عسکري زخمیان دي. په دې اړه زموږ په خبرونه کې ورسته نور معلومات اوریدلای سي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون افغانانو غوښتنه کړې چې حقوق کسانو ته درای نه ورکوي چې په غیر قانوني کارونو تورن دي. د دې کمیسیون مشر سیمه سمر نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې خلک باید د حقوق کسانو په اړه چې بد سابقه لري یا په جنایتونو کې لاس درلود په خپل قضاوت وکړي. نن په افغانستان کې ولسی جرګې ته د وژل سوي کاندید عبدالجبار قهرمان جنازه خاورو ته وسپارل شوه. د افغانستان جمهور رئیس نن د هغه د جنازې په دولتي مراسمو کې پر خلکو غږ وکړ چې د انتخاباتو په ورځ دی رای ورکړي او د انتخاباتو بهیر دی بریالی کړي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازه سټیفن دمستورا وایي چې له خپلې دندې استعفا کوي. دمستورا ویلي د شخصي دلایلو پر اساس دا پریکړه کړې ده. او د ترکیه پیژندل سوی ارمنای اکاس اراګولر مرسو. د اراګولر اکسونو په نړۍ کې شهرت درلود. هغه د مرګ په وخت نوی کلن و او په استانبول کې مړ سوی دی.
مرانه کوم فرشته دوستانو زموږ خبرونه هم ادامه لري لکه چې مخکې مې ویل دوه اونیز پروګرامونه هم لرو خو اوس به له ناجیه سپید خاص سپورتي خبرونه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د بایسکل څخلوونی فدراسیون د سولې پر وسلو کې د ورزش رول په تړاو ورزشي نندارې ترسره کړې. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د رسنیو مسول عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارو کې د بیلابیلو رشتو لوبغاړو ګډون کړی و. نوموړي د دغو ورزشي نندارو د جوړېدو یوازینی هدف په سوله کې د ورزش رول یاد کړ. د فری فایټ یا آزادو سیالیو اووم پړاو لوبې نن په کابل کې ترسره شوې. په دغو سیالیو کې د کابل په ګډون د اتو ولایتونو سلویښت لوبغاړو ګډون کړی وو او د یوې ورځې لپاره د کابل د بدني روزنې ریاست په جمنازیوم کې ترسره شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش رئیس حفیظ الله ولی رحیمی په دې اړه جوړې شوې ناستې ته په وینا کې د ایم ایم ای یا رزمي لوبو په معیاري کېدو ټینګار وکړ. نوموړي دغه شان وویل چې دا ډول لوبې ملي لوبډلې ته د لوړو استعدادونو ورپېژندلو لپاره ګټورې دي. او په کابل کې د جمناستیک سیالۍ پای ته ورسېدې. په دغو لوبو کې د کابل ښار د 15 جمناستیک کلبونو 150 هلکانو او نجونو ګډون کړی و چې 60 غوره لوبغاړي ترې د کابل منتخب ټیم ته غوره شول. سیالۍ په دریو کټګوریو کې د 2 ورځو لپاره ترسره شوې. د دغو سیالیو هدف د کابل منتخب ټیم ته د غړیو ټاکل خودل شوې دي.
او یو راپور هم د هلمند څخه لرو. د هلمند امنیتي چارواکي وایي د جبار قهرمان د وژنې په تور د 3 نفر څخه پوښتنې روانې دي. ولسي جرګې ته نوماند عبدالجبار قهرمان د چهارشنبه په سهار د هغه د کمپاین په دفتر کې د یوې چاودنې په ترڅ کې وژل شو. که څه هم د شغلې قهرمان د قتل پړه وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستي خو د هلمند چارواکي وایي اصلي قاتلین او طراحان به د تحقیقاتو وروسته معلوم سي. الیاس دا راپور کوي.
د هلمند امنیه قمندان وایي
د ولسی جرګې د وژل سوي نوماند عبدالجبار کارمان د قتل په تور اته کسان نیول سوي دي او دمګړی تر پښتون لاندې دي. پاسوال عبدالرازق یعقوبی د رسنیو سره په خبرو کې وویل که څه هم د کمپاین د غونډې پر مهال ډیرو کسانو ګډون کړی و او اکثره یې د تحقیق لپاره نیول سوي ول، خو اوس یوازې اته کسان پاتې دي چې کارمان ته نږدې کسان، د دفتر ساتونکي او اشپزان پکې شامل دي.
په تعداد 8 بیشتر از 8 نفر تحت تحقیق ریاست امنیت ملی قرار داره.
دی وایي اته نفر د ملي امنیت د ریاست لخوا نیول سوي دي. هیله لرو چې پیښه ژر او په اساسي ډول واضح سي. موږ په غلاره او جاده چې د کارمان صاحب دفتر وو ګڼې د تلاشي پوستې درلودې او آن د کمپاین دفتر ته د خلکو د انتقال په موخه یو مشخص موټر ګمارل سوی و. امنیتي تدابیر سخت نیول سوي ول، خو بیا هم نه پوهیږو چې ولې او څنګه یاده پیښه رامنځته شوه.
شده بود که تدابیر امنیتی شما تا گرفته شده بود.
عبدالجبار کارمان د چهار شنبه په ورځ سهار د خپل کمپاین په دفتر کې په یوې چوکۍ کې د ځای په ځای سو چاودیدونکو توکو په چاودنه کې ووژل سو. که څه هم یو شمېر رسنیو د کارمان سره یو ځای د دریو نورو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی و، خو د هلمند امنیه قمندان پاسوال عبدالرازق یعقوبی دا خبره رد کړه. امنیه قمندان زیاته کړه د کارمان دفتر ته د ورته احتمالي چاودنې خبر ورکړی و، خدا چې ښکاري چې د امنیتي تدابیر په برخه کې د کارمان د دفتر کارکوونکو او د هغه ساتونکو غفلت کړی و.
اطلاعاتی که وجود داشت ما همواره نه تنها با کارمان صاحب
کومندان وای موږ اطلاع درلوده او دا مو نه یوازې د کارمان سره بلکې له ټولو کاندیدانو سره شریکه کړې وه. موږ ټولو ته من جمله کارمان ته ویلي و چې په بېلابېلو ډولونو یو شمېر دسیسې او پلانونه وجود لري. په همدې خاطر مو د کارمان د کمپاین هغه غونډې لغوه کړي وې چې باید په ولسوالیو کې ترسره سوي وای. اما مخالفینو د ده په کور کې د ده د ساتونکو د کمپاین د کارکوونکو او ان اشپزانو په استفادې داسې پلان طرح کړی و چې د هغه د وژل کېدلو باعث سو. عبدالجبار کرمان د ولسی جرګې په دوو دورو کې د هلمند خلکو استازی پاتې سوی و او د 2016 میلادي کال د سختو جګړو پر مهال د هلمند اوپراتیفي ګروپ مشر او دا ځل ولسی جرګې ته تر کاندیداتوري لږ وړاندې د لویو لارو د امنیت تر ټینګښت په خاطر د یوه تحقیقي ټیم مشر مقرر سوی و. د هغه قتل د ولسمشرۍ ماڼۍ تر څنګ د سیاسي ګوندونو مخکښو څیرو او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د عامو خلکو لخوا غندل سوی او هغه یې لویه ضایع بللې ده. محمد الاستی د ازادي راډیو هلمند.
تاسو د دوه نیزو پروګرامونو د خبرېدو وخت را ورسید. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق او ازادي راډیو ګډ پروګرام او وروسته کور کلی د نن ورځې زموږ پروګرامونه دي چې په کاروبای سره واورو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من اوریدونکو، نن په خبرونه کې د نوي زیږیدلي ماشوم د سبت کارت باندې غږیږو چې څومره ارزښت لري او څه اهداف لري او څومره ماشومان البته تر اوسه پورې د زیږون کارت لري او سبت شوي دي. په خبرونه کې میلمه هم لرو چې محترم ډاکټر صاحب محمد نوروز ابراهیمی په افغانستان کې د یونیسف د ادارې د ماشومانو د خوندیتوب مسؤل ده. نو تر پایه را سره اوسې دغه پوښتنې مال ډاکټر صاحب څخه مطرح کړو. ډاکټر صاحب ډیره مننه کوو. په پیل کې خو به داسې پوښتنه مطرح کړو چې د نوي زیږیدلي ماشوم د ثبتولو کارت څومره ارزښتمنه خبره ده، څومره اهمیت لري او کوم اهداف ځان سره لري، په دې برخه رڼا واچوي.
د تاسو نه هم ډیره مننه. ډیر ښه سوال مو وکړ. د ماشومانو د تولداتو یا د زیږونونو ثبت دا یو ملي پروسه ده او دا یو قانوني امر ده. دا عبارت دې څخه ده د ماشومانو ثبت چې هر ماشوم چې نوی پیدا کیږي باید یو رسمي ادارې لخوا نه چې د وګړو د ثبت یا احوال نفوس مرکزی اداره ده دغه لخوا نه باید ثبت شي او دا ډیر زیات اهمیت لري چون دا یو حق دی د ماشوم. کوم ماشومان پرځن چې ثبت تولد شي هغه کولای شي له اغیزمنه صحي خدماتونه د مکتب او د درس تعلیم تربیه خدماتونه د حقوقي خدماتونه برخوردار شي. هم شونه دولت کولای شي د دې لارې څخه دقیق ارقام په لاس راوړي د وګړو د مار په پاړه باندې.
ډاکټر صاحب تاسو دې پوښتنه ده چې والدین څنګه کولای شي او له کوم ځای څخه د زیږون کارت یا خپل ماشوم ثبت کړي او د زیږون کارت ترلاسه کړي؟
دا هم ډېر مهم سوال دی. ټول والدین کولای شي خپل ماشومان په نږدې صحي مراکزو کې که هغه دولتي وي او که خصوصي سکتور شخصي وي، ټول صحي مراکز مکلف دي مطابق د قانون او مطابق د طرز العمل د وزارت صحت عامې چې هغوی ماشومان ته د ثبتولو کارت ورکړي. همچنان د کړو د ثبت عمومي اداره یا مرکزي اداره ثبت او نفوس هم مکلفیت لري چې په خپلو دفترونو کې چې په ټولو ولایتونو کې او په ټولو ولسوالیو کې موجود دي والدین کولای شي هلته مراجعه وکړي او خپل ماشومان ثبت کړي. په همدې شکل باندې شاوخوا 4000 ملا امامان، اربابان او استادان او ملکان ترین شوي دي، تربیه شوي دي او هغو ته امکانات ورکړل شوي دي. رجستر کتاب د کارت ثبتولو هغوی هم مکلف دي چې په خپلو ساحو کې چې ماشومان پیدا کېږي هغوی ثبت کړي، هغو ته د ثبت زیړ کارت ورکړي او دوه سپین کارتونه هم ډکېږي په ټول مرکز کې، یعنی درې کارت د هر تپل لپاره ډکېږي. او ټول والدین موږ ورنه تقاضا کوو چې خپل ماشومان چې تولد کېږي باید کارت ثبتولو ورته واخلي په نږدې مرکز صحي کې یا اداره ثبت او نفوس په دفتر کې.
ډېر ښه ډاکټر صاحب، تر اوس مهاله پورې څومره نوي زیږېدلو ماشومانو د ثبت کارت ترلاسه کړی دی؟
مونږ فل حال د 2015 سروې مطابق ټولو ماشومان چې 15 کلونه کم دي د هغو نه 20% ماشومان د زیږونونو د ثبت کارت لري، چې دا فیصد په 2001 کې یوازې 6% وه او په 2011 کې دا 10% ته ورسېدله او په 2015 کې 20% ته رسېدلې ده. ول دا بیا هم ټیټ اندازه ده. زمونږ همسایه ملکونه یا د منطقې هیوادونه هغه دا فیصد 90% لري یا 80% 95% ماشومان د دې ثبت تولد کارت لري.
ښه ډاکټر صاحب، هغه ماشومان چې د زیږون کارت نه لري یا د زیږون د کارت نه درلودلو په صورت کې نوي زیږېدلي ماشومان له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟
ماشومانو نه ثبتول د خپل ماشومان لپاره هم زیات مشکلات منځ ته راوړي، د والدینو لپاره، د فامیل او د ټولنې لپاره، د دولت لپاره. د ماشومانو لپاره به مشکل دا وي چې هغوی به یو رسمي سند ونه لري او والدینو به دا یو تخطي کړي اوسي، یا ماشوم حق به نه وي ورکړی او په حساب د خدمات مزایاو نه به ماشوم د دې کار د حقوقونه یا مزایاو ګټې چې لري د هغو نه به محروم شي. لکه فرضاً په نورو ملکونو کې هم په افغانستان کې موږ په پلان کې لرو چې په نږدې آیندهو کې دا قانوني کړو چې کوم ماشوم چې کارت ثبتولو ونه لري هغه ممکن د معرفت خدمات نه محروم شي، ممکن صحي خدمات نه محروم شي.
ډاکټر صاحب، خو اکثره خلک په دې بیا نه پوهیږي یا عامه پوهاوی ورته نه دا ورکړل شوی چې د زیږون کارت واخلي یا خپل ماشوم ثبت کړي. په دې برخه کې تاسو کوم فعالیتونه کړي تر څو خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي؟
نو په دې اړه باندې د دې پروسې مسؤله اداره چې د نفوسو د وګړو د ثبت مرکزي اداره ده، هغه د نفوسو په همکاري باندې مختلف پروګرامونه تطبیق کړي دي، لکه د عامه پوهاوي لپاره مختلف نشراتي مواد، پوسټر، بروشر، تبلیغاتي پاڼې د ډېر اندازه باندې څو کرته پرنټ کړي دي، تحریک کړي دي، ترتیب کړي دي او خلکو ته یې رسولي دي، جوامعو ته، ټولنو ته. همچنان په دې اړه د تلویزیونونو او د رادیو له لارې نه مختلف د آګاهي اعلانونه ورکړي دي. په همدې شکل د ملا امامانو د مسجدونو له لارې نه د خلکو آګاهي لوړه کړې ده، هغوی خبر کړي دي چې د ماشومانو ثبت کول څومره مهم دي، ولې مهم دي، دا د ماشوم حق دی، والدین باید دا کار ترسره کړي. په همدې شکل په ټولنیزو مباحثاتو کې چې په مختلفو برنامو کې موږ تطبیقوو، په هغو کې هم یو برخه د ماشومانو د ثبت تولد دی. ولې بیا هم په دې عرصه کې مختلفې ادارې لکه خپله مسؤوله اداره چې ماشومانو یا د احوالو د ثبت مرکزي اداره ده، ورسره نږدې ډېره همکاره اداره د عامې روغتیا وزارت دی، ورسره د معارف وزارت دی او د حج اوقافو وزارت دی، همچنان احصایه حیاتي مرکزي اداره ده، ورسره مربوطه انکشافي ادارې یا بشري ادارې لکه د یونیسف اداره یا د صحت جهانی یا WHO دفتر، دوی هم همکاري کوي. خو ولې بیا هم باید دا د آگاهي اندازه نور هم لوړه شي، اوس پورې هم زیات تعداد خلک د دې په اهمیت باندې خبر نه دي.
مننه کوم ډاکټر صاحب. آیا تر اوسه پورې داسې هم شوي چې کله د زیږون د کارت د توزیع پر مهال یا د ثبت پر مهال تاسو له کوم ستونزو یا مشکلاتو سره مخ شوي یاستئ؟
د ملي پروسې په تطبیق کې لکه څنګه چې ما تاسو یادونه وکړه چې یوازې زموږ 20% ماشومان چې 15 کلن کم عمر لري د کارت د تولد کارت لري یعنی نور شپته په سره شاخه د دینه محروم دي چې دا خپل د باندې دلالت کوي چې موږ یو شمېر مشکلات لرو چې دا په سدي مختلف سره ته نه درسولي البته د خلکو له خوانه دا پروسه قبول ده او وي تحسینی او وي کوم مشکل نه لري ځکه چې دا یو د ماشومانو لپاره یو ملي پروسه ده.
د قندهار دنن ورځې د پیښې په اړه مو تازه خبر ترلاسه کړی دی. روټرز اژانس ویلي دی چې په دې پیښه کې جنرال عبدالرازق زخمي شوی دی، د قندهار امنیه قمندان. خو ناټو ویلي دی چې جنرال عبدالرازق ته صدمه نه ده رسېدلې. دوه امریکایي پوځیان په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. روټرز همدارس د غوڅ ملاتړ د ماموریت د عمومي قمندان سکاټ میلر خبر ورکړی دی چې هغه روغ رمټ له دې پیښې وتلی دی. په دې اړه مو د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر وایس مارک نظر اخیسته ده. دا در سره شریکو
متاسفانه هنوز کل جزئیات نشمه ساعته اتفاق افتیده حاضر صاحب، ولی ما نمیتونم کدام جزئیات برای شما بگویم. هنوز تو نیست به شما میسته همکاره ما باید انصداد است. اونجا تیم امنیتی که باید داخل شود، اونجا یک جاد همکاره به ملی هم هستن دیگه. هنوز چیز است معلوماتی که برای شما رسیده اتفاق افتیده متاسفانه که زیاد کلش در اختیار مانید.
همین مجروحیت قماندان امنیه شما خبر هستین؟
اما بر ما هم ترکستش قماندان امنیه از والی طب است و رئیس امنیت است. دیگر دسته نفر همکار دیگه هم هستن از امنیت
در جمع مجروحیت.
مجروحیت سن خبر است از جمله ما هنوز در جمع مجروحیت هستم، ولی ما تایید کرده نمیتونم ست ست که فعلا وضعیت از چقدر است. من منتظر هستم که از جزئیات بیشتر از قماندان برم برسه، چون ساعت مسدود است، انتظار است. از داخل هنوز اخبار دقیق نیست از داخل دفتر والی صاحب.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس برمک ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار په نننۍ پیښه کې امنیه قمندان، والی او د امنیت رئیس ټپیان شوي دي او څو تنه نور د ملي امنیت غړي هم ټپیان شوي دي. خو لا هم موضوع روښانه نه ده او نور معلومات په دې برخه کې نه لرو. د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې به په دې اړه نور معلومات له تاسو سره شریک کړو.
مشمانو حق ورکونه ده د امکاناتو درکنه د ثبت او نفوس مرکزی اداره خپل ټول کوشش کوي، خو بیا هم د دوی امکانات کم دي په حساب د بودیجا یا د پرسونل. هم چنان د اتکا ظرفیت په برخه کې موږ مشکلات لا هم لرو. متواتر ډول موږ د ظرفیت د لوړونې برنامه ورته نیسو په مشترک ډول باندې. موږ د دې پروسې په ډیجیټل سازی کې یا برقي سازی کې هم پرمختګ لرو، ولې بیا هم نور هم اړتیا شته چې هغه کوم ډیټابیس چې موږ د دې لپاره جوړ کړی ده هغه په ټولو ولایتونو کې په ټولو ولسوالیو کې فعال شي، او هغه ډیټابیس د برقي تذکرو ډیټابیس سره یا د پاسپورټ د ډیټابیس سره یا د صحت سکتور ډیټابیس سره تماس ورکړل شي تر څو دا ارقام یو د بل سره کومک وکړي یا موږ ته دقیق ارقام په لاس راشي. دا عمده ستونزې وي چې موږ لرل. همچنان امنیتي ستونزې خو په ټولو پروسو دپاره ټولو برنامو دپاره یو ستونزه ده چې خلک نشي کېدلی کولی شي هلته ځان خدمات نه مستفید شي. البته د فاصلې موجودیت هم یو ستونزه ده چې اکثره وخت پردن مراکز صحیح په ټولو ساحو کې نشته، نږدې موجودیت نه لري. موږ غواړو تر څو پورې چې د صحت کوشش زیاتېږي د ثبت د تولداتو کوشش به هم زیاتېږي یا پردن پرسنل صحیح موږ نور هم زیاتوو. ادارې مرکزی ثبت او نفوس د دې پروسې د تطبیق لپاره
ډېره زیاته مننه کوو. ډاکټر صاحب په پای کې خو به ستاسو پیغام واخلو هغه کورنیو ته، هغه والدینو ته چې تر اوسه پورې خپل ماشومان نه دي ثبت کړي او د زیږون کارت نه دی اخیستی، هغو ته څه ویل لرئ؟
بلې، زموږ تقاضا غوښتنه د محترمو والدینو نه به دا وي چې د ماشومانو دا ډېر اساسي او ډېر لومړنی حق هغوی ته ورکړي، او خپل ماشومان چې تولد کېږي د درې میاشتو په جریان کې په نږدې صحیح مراکزو کې یا نږدې د ثبت او نفوس په دفترونو کې یا د هماغه رسمي او معذبو ملکانو اربابانو او ملا امامانو له طریق نه ثبت کړي او ماشومانو دا اساسي حق هغو ته ورکړي. د دې حق په اساس باندې هغوی کولی شي نور ډېر حقوق ترلاسه کړي، لکه د تعلیم او تربیې نه فاده یا مکتب کې شاملېدلو حق یا په صحیح خدماتو روغتیایي خدماتو لاسته راوړنه یا نور حقوقي مسایلو کې د هغوی د حفاظت او د هغوی ساتنه موږ دې لپاره متحد یو چې دا پروسه کامیاب کو.
مننه کو ډاکټر صاحب کور ودان.
ډیر مننه تاسو نه هم.
قدر من دوستانو تاسو د ډاکټر صاحب محمد نوروز ابراهیمی خبرې واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په همکاري جوړه شوې ده. تر بیا ښه وخت.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ځای ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو ویدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام. آیا د مور او پلار سیوات په اولاد او کورنۍ مثبت اغیز لري او کنه؟
به حاصیت علیکم مور شهر څخه کوي او پلار کوي هغه ولګوده د خپل اولاد
که مور او پلار سیوات ونلري کورنۍ او اولادونه له کومو مشکلاتو سره مخ کیږي؟
خپل سیوات نلرو که موږ بچا موږ تار څو وای که دروغ وای موږ وای رښتیا وای
او به سیوات مور او پلار ته څه کول پکار دي چې اولادونه سالم وروزي؟
نبی علیہ السلام وای چې تاسو د زنګونه تر ګوره پورې د علم زده کړئ. که بې سواده مور او پلار وغواړي چې باسواده شي د سواد زده کړې کورسونه موږ لرو.
خو ګوریدونکو پوهان وایي چې د هغو خلکو او قوم تباهي ډیره نږدې ده چې له سواد کتاب مطالعې تعلیم ښوونځي او پوهنځي څخه ځان لرې ساتي. د علم زده کړه په قرآن کریم او احادیثو کې ثابته شوې ده. اندا چې ویل شوی آیا هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي سره برابر دي؟ بیل شک چې نه دي برابر. خو ګوریدونکو د دې ونې د کور کلی خبرونې موضوع مو په کورنۍ او ټولنه باندې د مور او پلار د سیوات اغیز ته ځانګړې کړې ده. زه سهار ګل میرزا يم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
خواږه اوریدونکو پلار او مور دواړه د اولاد په سالمه روزنه کې مهم رول لري. میندې تر ډیره د خپل ماشوم د خوراک او څښاک په برخه کې بوخت وي، خو پلار بیا خپلې کورنۍ ته په روزۍ پیدا کولو بوخت وي او کله چې کور ته ځي خپل ډیر وخت له اولادونو سره ساتیرۍ او لوبو ته ورکوي. څېړنو ثابته کړې ده چې ماشوم خوشحاله وي چې له خپلو پلرونو سره لوبې وکړي، خو کله چې خفه او غمګین وي نو بیا خپلې مور ته پناه وړي. په دې وروستیو کې یوې څېړنې په ګوته کړې ده چې 95% ځوانان، هغه که نارینه وي او یا هم ښځینه، تر ډیره هڅه کوي چې د خپلو بریالیو همزولو په څیر وي، خو کله هغوی وپوښتل شي چې غواړي په راتلونکي کې د چا په شان اوسئ نو هغوی هرومرو خپل مور او پلار یې ځان لپاره الګو ټاکلی وي، چې دا د اولاد او والدینو ترمنځ نه جلا کېدونکي اړیکه ده. د مور او پلار سواد، رفتار او ټول کارونه د اولاد لپاره یوه بیلګه ده، خو تر څنګ یې که مور او پلار سواد ونه لري نو دا هم ډیر بد اثر په اولاد او کورنۍ لري. په همدې هکله د کابل ولایت د چهاراسیاب اوسیدونکی سردار چې په یو شخصي شرکت کې کار کوي داسې غږېدلی دی:
خپل سواد نه لرو که موږ بچا موږ ته هر څه وایي که دروغ وایي موږ وایي رښتیا وایي. خو دغه مشکلات یې جوړ کړي دي چې زم بې سواده، مېرمن مې بې سواده ده، بچیان بې سواده دي، هغه مکتب ته لیږو، مرسته ورسره کوو، خو موږ به ورسره څه شي مرسته وکړو؟ که دغه خرچه مرچه پیسې مسې لګېږي هغه ورکوو، نور خو موږ ورسره مرسته د لاسه نه کېږي. مکتب ته لیږو نو که هغه استاد یا نه درس کې چې مشکلات پیدا شي نو هغو که خپله پوهېږي په خپل منځ کې چې موږ مشکلات پیدا کړو نو موږ خو بې تعلیمه یو که موږ ته ووایو موږ نه پوهېږو چې موږ څه مرسته وکړو. که هغه به ماشومانې په خپل منځ کې پوهېږي یا یار دوست یا انډیوالي کمی په کم د کلاس کې ورسره یم نو هغه باید دی ورسره حل کړي، موږ خو نه پوهېږو.
همداراز نوموړی وایي کله خود اولاد او ټولې کورنۍ پر وړاندې ځان کم بولي، ځکه هغه څه چې یو باسواده کورنۍ او باسواد پلار خپل اولاد ته کوي هغه دوی نه دي ترسره کړي. بلخوا بیا د کابل ولایت اوسیدونکې امینه داس انجلۍ ده چې په یو باسواده کورنۍ کې رالویه شوې ده. دا چې د مور او پلار سواد په نوموړي څومره مثبت اغیزه کړي له امنی څخه یې اورو.
زما مور پلار باسواده دي، ما سره درس تعلیم پرسته کې د ځوان پرسته کې ډېر سره مرسته کړې ده، ما لپاره ډېرې اسانتیاوې ته فراهمې کړې دي، لکه دا چې زه په همیشه حمایه کړې یم د مالي لحاظه، معنوي لحاظه، بالخصوص مور چې ډېر وخت خپل ماشومان سره تېروي، د هغوی اوسېدل کور کې او بیا چې تر څنګ یې باسواده وي، او کله چې زه بیا مشکل کې باندې پاتې کېدلم چې سره کېدم مشکل سره بیا ما سره مور کومک کوو. مور پلار باسواد دي او خپل سره ډېر یو خوشحاله او ډېرې مینهناک ځوان تر څنګ مخته وړي، او موږ د هغوی نه ډېر ښه دي مینه او د خیرو زلیا سکسی دوارا باسواده دی در یعنی علم لبرکته دی.
هم دراز دست کورانه یا مور و پلار همشته چه خبله زکری نوی کری، خود اولاد پر روزانه پالنه او زکرو که دیره پاملره نکوی. د کابل د شکردری ولسواله اوسیدون که رازیه هقا مورده چه دی او خواندی زکری نوی کری، دا چه اولادونو تا سمره رسیدگی کوی نموری تاسره ته غیدلې ده.
قرض کم نه ده، برور نه ده، پلان نه ده، دیوار نه، تر چا اولاد میوزی او شاوشی زه خو به سواد اشلم میره می خو به سواد اش مجبور چا اولاد می او شاوشی تربیه کین کوشش کو چی ووشی وز مس منګه خو دغه نه اومد اولادم خو تربیه ولری کور کی چی راضی لاړ مکتب کی درس می نه معلوم تاس ته چای نه چای نه ده خبر چون نه بر پټ نه کما که به سواد ایم هم نه پټ نه یاد لرم چې نه کوم چې تاس چای مو کله اولاد می چی مشکل لری نو یاد یک ما کورس کی کورس کم چی دی آنو ورته ما چې وځي او درس وایا زه خدای سي شلم بلور دي خدای سي شت ته خدای سي مونږه غو نه شي احتیاج خو نه شي احتیاج نه شي مونږه قند زه احتیاج استو یا وې تو هم صرف کړي یا وې بوام کړي یا وې پینځم کې اوی شپږم کورس کې ملګم هلز ما بلور هم پیسې مې قرض کړی اولادان مې کورس کې ورکړي وشي نو ما ډاکټر شي انجینر شي او شي غرچ چې او شي وشي خپل اندې ته وشي مونږه خبره لور راځه
کیدای شي په اوسنۍ پرمختللي نړۍ کې لا هم ډېر کسان په دې آن وي چې د اولاد روزنه یوازې د مور پر غاړه ده او پلار مجبور دی چې کورنۍ لګښتونه پر غاړه واخلي او پوره یې کړي، خو څېړنو ثابته کړې چې د اولادونو په روزنه کې د پلار ونډه داسې څه نه ده چې له پامه وغورځول شي. دا چې مور او پلار بے سواد او یا هم با سواد وی څنګه اولاد وروزی د کابل د مکریانو سیدونکو شیماچ په یو خوانځي کې استاد ده پاره داسې وای
مور پلار کې با سواد وی کې بے سواد دولت پر روزنه کې اولاد سره باید ډیر زحمت وباسي، باید کوشش وکړي چې وکړي شي د خپل اولاد پاینده کې خپل وطن ته کومک وکړي، اولاد وطن آباد کې وي څومره چې هغه نه باید زحمت وباسي. مور پلار دا نه ده چې بیا سای بے سواد او یا نه یا کزه هغه خپل خاص اولاد بی تربیه شي، اولاد بی تحصیل شي، باید کوشش وکړي خپل اولاد لپاره د مور پلار دنده ده که هغه با سواد ای که بی سواد ای به خپل اولاد په خو رقم باندې وروزی چې خپل وطن ته خدمت وکړي.
درنوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د اړوند موضوع په اړه او د عامو خلکو نظرونه هم لرو چې په ګډه یې ورو.
نوم مې بنزیر دریم مکریا نه با سواد مور هغې ځای ډېره ده، په دې خاطر سره کولی سي خپل اولادونه تربیه کې سم په درس سي کې پلار خو ډېر رول لري، باید با سواد او مور اولادو ته ډېر مسره ده.
نوم نصار احمد د کابل خار اوسیدونکی، زما په نظر چې بې سواد خلک په دې چې بې سواد نو مور په کور کې ښه ده، په کور کې خپل ماشومانو ته ښه روزنه ورکوي، دا باسواده چې خو بیا که پلار مې هم مصروف په بهر په کاروبار کې او که مور یې هم همداسې. ما ډېر خلکې لیدلي دي چې مور او پلار بې سواد دي لیکن زامن یې دکتورا اخیستې ده.
نوم سیما ده مکریانچار. با سواد مور پلار او بی سواد مور پلار ټول یو مور پلار دی.
د ازادي راډیو درنو دوستانو په مو کې یو خبر ته چې همدا اوس مشتره ورسېدې د دینو سرچینو په حواله چې ازادي نمونه نه د خستلې ازادي راډیو ته تایید کړې ده چې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق د نننۍ پیښه کې وژل شوی دی. د پیښه په اړه نور جزئیات تازه جزئیات به زموږ د همکار صادق رښتینی څخه واخلو چې همدا اوس سره د ټلیفون پر کښه دی. رښتینی صاحب
بله، کندهار په نننۍ پیښه کې د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق د وژل کېدو تایید شوی دی. او یو شمېر رپورټونه دا هم دي البته لا تر اوسه تایید شوي نه دي چې په دغه پیښه کې د کندهار د ملي امنیت رئیس او د کندهار والی هم ټپیان شوي، خو تر اوسه رسمن لا تایید نه دي شوی. او تر دې مخکې تایید شوی و چې د کندهار مطبوعاتي دفتر سرپرست نایز احمد عزیز په دغه پیښه کې ټپي شوی دی، او د کندهار د ملي راډیو تلویزیون کمرمین سلیم خان په دغه پیښه کې وژل شوی. چې د کندهار په ولایت مقام کې د ټاکنو د امنیت په اړه غونډه و، دا غونډې ته د کابل څخه یو شمېر مېلمانه په خاص ډول د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان هم بلل شوي وو، او کله چې دوی خدای پاماني کوله تر غونډې وروسته دغه پیښه رامنځته شوې ده. البته تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی.
بلی ډېره زیاته مننه کوم صادق رښتینی و چې د کندهار د امنیه قمندان د وژل کېدو د خبر په اړه مشته جزئیات راکول. تاسو کولی سئ د ازادي راډیو په نورو خبرونو کې هم په دې اړه تفصیل واورئ.